السلام علیکم په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې سوې. دفاع وزارت وایي په کندز کې وروستي عملیات د دقیقو اطلاعاتو پر بنسټ ترسره سوي او ډیری قربانیان د وسلوالو طالبانو د کورنیو غړي دي. د نیم ساعته خبري مجلې په پیل کې دغه موضوع څېړو. په پیل کې له فریبا ظاهر نه خبرونه اورو.
لومړی د مهمو خبرونو سرټی کې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په کندوز کې وروستي عملیات د دقیقو اطلاعاتو پر بنسټ ترسره شوي دي او ډیری قربانیان د وسلوالو طالبانو د کورنیو غړي دي. اخوا اجرایه ریاست وایي د ملي یووالي حکومت د مشرانو ترمنځ د اساسي قانون د تعدیل لپاره د لویې جرګې پر بللو جدي خبرې روانې دي. او پاکستاني چارواکي وایي په ګدانی مرکز کې د تېرې ورځې د چاودنو له کبله د وژل شویو شمېر 60 تنو ته پورته شو. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په کندوز ولایت کې وروستي عملیات د دقیقو اطلاعاتو پر بنسټ ترسره شوي او ډیری قربانیان د وسلوالو طالبانو د کورنیو غړي دي. په ورته وخت کې جمهور ریاست وایي چې د پیښې د لا څېړلو لپاره یو هیئت ټاکل شوی دی. هڅه کیږي چې د پیښې عوامل بررسي او عواملینو ته جزا ورکړي. د خبر نور جزئیات په همدې مجله کې اوریدلی سي. اجرایه ریاست وایي د ملي یووالي حکومت د مشرانو ترمنځ د اساسي قانون د تعدیل لپاره د لویې جرګې پر بللو جدي خبرې روانې دي. د اجرایه ریاست د ویان مرستیال امید میسم نن ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشر او اجرایه رئیس ترمنځ خبرې روانې دي. د سیاسي توافق پاتې مواد به هم عملي سي. د وی پرته له شکه د سیاسي توافق لیک ځینې مواد تطبیق سوي او یو شمېر نورې چې پاتې دي د مشرانو ترمنځ پرې جدي خبرې روانې دي. د جمعې پر ورځ اجرایه رئیس عبدالله په کابل کې ویغونډې ته وویل چې د ملي یووالي حکومت دوام د سیاسي هوکړه عملي کېدو پورې تړلی دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي د راتلونکې میاشتې په لومړیو کې د شفق دوه په نامه تهاجمي عملیات پیلوي. د دغه وزارت ویان مرستیال محمد راتمنیش نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغه عملیاتو هدف د وسلوالو مخالفینو د پټن ځایونو له منځه وړل او د دوی د اکمالاتي لارو بندول دي. تر دې وړاندې د ملي اردو لوی درستي سم ویلي چې ژمی د افغان ځواکونو لپاره ښه موقع ده څو وسلوال مخالفین وڅپي او هغه سیمې چې د دوی په کنټرول کې دي بېرته افغان امنیتي ځواکونو ته په لاس ورسي. تمه ده چې تراتلونکو دو یا درو ورځو عدلي او قضایي مرکز په فساد کې د شکیلو کسانو لومړنۍ علني محکمه پیل کړي. د لوی سرنوالي ویان جمشید رسولي وایي چې په لومړنۍ علني محکمه کې د یو لوړ پوړي څارنوال د کورنیو چارو وزارت د ځینو کارکوونکو او په بغلان کې د ملي بانک په څانګه کې د اختلاس کوونکو دوسیه شامل دي. د نوموړي په وینا د تورنو کسانو اسناد تکمیل شوي او محکمې ته سپارل شوي دي. د افغانستان د خبریالانو مسؤلیت کمیټه له حکومت غواړي چې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره جدي تدابیر ونیسي. د دغې کمیټې مشر نجیب شریفي نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې د خبریالانو پر وړاندې امنیتي ستونزې د اندېښنې وړ وبللې او وایي که په دې برخه کې جدي اقدامات ونیسي د بیان او مطبوعاتو ازادي به له ننګونو سره مخامخ وي. نوموړی وایي خبریالان هیڅ ډلې پورې تړلي نه دي او باید بریدونه پرې ونیسي.
تدابیر
چې دی وی دا بدلیل کې خیر اوسه امي اوسه دی بیان او تدابیر ونیول سي ځکه له هغه پرته د بیان ازادي چې په تیرو 15 کلونو کې د افغانستان لوی لاسته راوړنه ده شایي لمنځه ولاړ شي. د خبریالانو د مسؤلیت کمیټه په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې د نیمې پروس په هلمند کې د آریانا نیوز خبریال نعمت الله ظهیر د ماین چاودنې وواژه او د دایښ وسلوالي ډلې په غور کې شپښتنه برم تکړی دي. د غور د والی ویان عبدالحی خطیبی دغه خبر په تاییدولو سره ازادي راډیو ته وویل چې یاد کسان تیر ماښام د خپل کار په ساحه کې د دایښ وسلوالو لخوا برم تاسو. اوس هم څو سیمه ایز او نړیوال خبرونه. پاکستانی چارواکي وایي په ګدانی مرکز کې چې زړې کښتۍ او ټانکرونه پکښې ټوټه کیږي د تیرې ورځې د چاودنې له کبله د وژل شوو شمېر 60 تنو ته پورته سو. دا چاودنه د نومبر په لومړۍ نیټه سوې وه او لږ تر لږه 50 تنه پکښې ټپیان سول. په دې مرکز کې د ګازو ډبه وچاودله او بیا د تیلو یو ټانکر اور واخیست. د لادرکو کارګرو دقیق شمېر تر اوسه نه دی ورکړل سوی. د صدراعظم نواز شریف حکومت لخوا په لوړه سطحه کمیټه ټاکل سوې چې د پیښې د څرنګوالي په اړه کوکړه. د دې کمیټې لومړنۍ غونډه نن و او وروستی راپور به په یوې اونۍ کې خپور سي. دا په نړۍ کې د زړو کښتیو او ټانکرونو د ټوټه کېدو دریم لوی مرکز دی چې شپږ زر کارکوونکي کار پکې کوي. د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې د حکومتي ځواکونو او هغو کسانو ترمنځ نښته سوې چې د یو نوي ځوان د جنازې مراسمو لپاره راټول سوي وه. د دغه ځوان کورنۍ وایي هغه د هندي کشمیر د یوه عمده ښار سرینګر د پولیسو لخوا د ځورولو په نتیجه کې مړ سوی دی. په دغو نښتو کې چې نن سوي لږ تر لږه دېرش تنه ټپیان دي. ویل کېږي پولیسو او نیمه پوځي ځواکونو په دغو مراسمو کې مداخله کړې ده. یوه پولیس افسر د نوم د نه ښودلو په شرط ویلي چې حکومتي ځواکونو له دې ویرې چې دا مراسم په سیمه کې د هند د واک پر ضد په یوه لوی لاریون وانوړي نو پر خلکو یې له اوښکې بیوونکي ګاز څخه کار واخیست او اخطاریه ډزې وکړې. د عیني شاهدانو په خبره د جنازې په دغو مراسمو کې سلګونو ځوانانو پولیس په ډبر وویشتل او یوې بلې ډلې د یوه بل مسیر څخه مړې د ښخولو لپاره یووړ. او د ملګرو ملتونو راتلونکي سرمنشي انتونیو ګوتریس ویلي په نړیواله سطحه د جګړو او هم د بشري او چاپریالي بحرانونو سره د مقابلې لپاره له متحده ایالاتو سره قوي یووالي ته اړتیا ده. ګوتریس پرون په واشنگټن کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری سره د لیدو پر مهال دا خبره وکړه. د وی ټول پوهیږو چې موږ په یوه ستونزمنه نړۍ کې ژوند کوو. ټول په دې پوهیږو چې شخړې په ډراماتیک شکل دوه برابره سوي دي چې خلک ډېر ترې اغېزمن سوي. او زه باور لرم چې د نړۍ د روانو حالاتو د ښه کولو لپاره د امریکا او ملګرو ملتونو ترمنځ همکاري یو عمده عنصر دی. ګوتریس د یوې لسیزې لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو کمشنر و. دی د دغې دندې پر مهال ورته څرګندونه وخشي د دغه دندې پر مهال ورته څرګندونی داس مال سوي چې دی وایي دا مهمه نه ده چې د هغو کسانو ملاتړ وسي چې په ستونزه کې دي، بلکې د په خبره مهمه ده چې داسې شرایط رامنځته سي چې خلک له ستونزو سره مخامخ نه سي. د خبرونو پای.
ازادي راډیو خبري مجله اوري. دفاع وزارت وای په کندوز کې ډېری قربانیان د وسلولو طالبانو د کورنۍ غړي دي.
په ملکی کسانو کې چې هلته شهیدان شوي دي را وغړي د ملا زیور رحمان متقیدو فامیل دي. موږ په هغو باندې هم خپه یو، خپل فامیل هم رحم نه کوي، د هغوی په منځ کې موضوع نیسي.
د ملګرو ملتونو کارپوهان وایي په افغانستان کې 25,000 وسلوال فعال دي. اجرایه ریاست وایي ډېر ژر به د انتخاباتو د ترسره کېدو او د اساسي قانون د تعدیل د لویې جرګې پر رابللو توافق وسي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه له حکومته غواړي چې د افغان خبریالانو د امنیت لپاره جدي تدابیر ونیسي.
په تیرو اتو کلونو کې دا موږ پنځم د مثبتو کورس راي دي چې موږ یې له لاسه ورکو، په شهادت رسېږي یا زخمیان کېږي.
په کونړ کې 15 وسلوال وژل سوي. تر شپږنیمو بجو نور مسایل هم څېړو. دفاع وزارت وایي چې په کندوز کې وروستي پوځي عملیات د دقیقو اطلاعاتو پر بنسټ ترسره سوي او ډېری قربانیان یې د وسلوالو طالبانو د کورنیو غړي دي. بلخوا جمهوري ریاست وایي چې د پیښې د لا څېړلو لپاره یو هیات ټاکل سوی. تفصیل د یوسف خان زدران په راپور کې.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په کندوز کې وروستۍ حمله د دقیقو معلوماتو پر بنسټ په غزای شوی چې طالب قومندانان پکې په کندوز ښار د نورو حملو د پلان جوړولو لپاره راغون شوي وو. د دې وزارت ویان دولت وزیر د شنبې پورس په کابل کې یوې ګډې خبرې غونډې ته وویل چې د طالب قومندانانو دا ناسته د ملا ضیاء الرحمن په کور کې شوې وه چې په هوایي حمله کې د طالب مشهورو قومندانانو تر څنګ د ملا ضیاء الرحمن د کورنۍ غړو ته هم مرګ ژوبله اړولې ده.
ملا ضیاء الرحمن متقی د دې نظامي کمیسیون مشر، ملا مصطفی، ملا محمد یار، ملا قاری بلال، قاری جمال، ملا منصور دا کسان و چې د مخالفینو په لیکو کې دوی مشران و، دوی دا جګړه رهبری کوله. په ملکی کسانو کې چې الته شهیدان شوی دي را وغړي د ملا زیور رحمان متقید او فامیل دي. موږ په هغه باندې خپه یو، خپل فامیل هم رحم نه کوي، د هغه په منځ کې موضوع نيسي.
ښاغلی وزیری ویل د ملا زمیر په ګډون یې څلور تنه نور قومندانان هم نیولي او په دغو عملیاتو کې د ځانګړي قطعې درې سرتیري وژل شوي او نور ژوبل شوي دي. نوموړي همداراز وویل وروسته له هغې چې وسلوالو مخالفینو د افغان ځواکونو پر وړاندې سخت مقاومت وکړ، دوی له بهرنیو ځواکونو د مرستې غوښتنه وکړه چې هوایي او ځمکنۍ حملې وشوې. دا په داسې حال کې ده چې د کندوز ولایت د بزقندارۍ سیمې اوسیدونکو د پنجشنبې په ورځ مظاهره وکړه او ویل چې د بهرنیو ځواکونو په هوایي برید کې ملکیان وژل شوي دي. د کندوز والي اسدالله عمرخیل دا پېښه تایید کړه او ویل چې د برید په نتیجه کې دیرش ملکي وګړي وژل شوي او یو شمېر نور یې ټپیان دي. په همدې حال کې جمهوري ریاست ریاست وی د پیښې د څرنګوالي څېړنې ته یو پلاوی کندوز ته لیږلی دی. د ولسمشر ویان هارون چخانسوري په دې کانفرانس کې وویل د دغه پیښې لاملونو سره به د قانون له مخې چلند وشي. په افغانستان کې د قاطع ملاتړ ماموریت د قوماندانۍ ویان جنرال چارلس کلیولینډ هم چې په دغه خبري غونډه کې حاضر و وویل چې افغان او بهرنیو ځواکونو د حمله له ځانه د دفاع په خاطر وکړه، او په وینا یې دوی له حکومت سره کار کوي تر څو د پیښې څرنګوالی معلوم شي.
The Taliban were firing on these friendly forces.
دوی وی طالبانو په ملګرو ځواکونو ډزې کولې. په دې عملو کې افغان او امریکایي ځواکونو ته تلفات رسیدلې دي. دا عملیات د ځان د دفاع لپاره تر سره شول او حادثه رامنځته شوه. د دغه تراژیدۍ او بدې پیښې پدیده په غوچا چولې شو چې د دې لامل وو. هغه ټینګار کوي چې د غوڅ ملاتړ ځواکونه به د افغان ځواکونو سره خپل مرستې ونسپموي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان ښاغلی وزیري وایي چې افغان حکومت د خلکو ارامتیا ته لومړیتوب ورکوي او خپل عمل د دقیقو معلوماتو پر بنسټ داسې ترسره کوي چې ملکی خلکو ته یې زیان ونه رسیږي.
د ملګرو ملتونو کارپوهان وایي په افغانستان کې شاوخوا 15,000 وسله وال یاغیان فعال دي چې د هغو په منځ کې تر 25,000 پورې بهرنیان شامل دي. عصمت څاروان او نور تفصیل.
د ملګرو ملتونو د دې راپور پر اساس د افغانستان د حکومت او څو نورو هیوادونو د اټکلونو له مخې په دې هیواد کې شاوخوا 15,000 وسله وال مخالفان شته چې له 20,000 تر 25,000 پورې بهرني جګړه مار دي. کارپوهانو د جګپرو چارواکو په قول چې نمونه یې په راپور کې نه دي یاد شوي ویلي دا شریر عناصر د یو بل ملاتړ کوي او نه یوازې افغانستان بلکې نړیوالې ټولنې ته خورا زیات تروریستي چیلنجونه پیش کړي دي. د ملګرو ملتونو کارپوهان وایي یو شمیر هیوادونه باور لري چې د طالبانو او القاعده ترمنځ اړیکې د ملا عمر له مړینې وروسته د ملا اختر محمد منصور د مشرۍ په موده کې پراخې شوې، او همدې وضعیت د طالبانو د اوسني مشر ملا هیبت الله اخونزاده د مشرۍ په دوره کې دوام کړی دی. د ملګرو ملتونو کارپوهانو ته د څو هیوادونو له لوري ویل شوي چې د القاعده جګړه مار د طالبانو د لارښوونکو او ماهرانو په توګه کار کوي. په تېره بیا د چاودیدونکو وسیلو په جوړولو کې له دې ډلې سره مرسته کوي. دغو کارپوهانو چې د طالبانو پر ضد لګیدلي بندیزونه څاري د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ویلي چې داعش سیمې له لاسه ورکړي، خو لا هم د دې ډلې له لوري د ستونزو زیږول پای ته نه دي رسیدلي. د دوی په وینا په 2015 میلادي کال کې چې داعش په ننګرهار کې په زیات قوت کې وو، د دغه ولایت 9 ولسوالۍ په کنټرول کې وي، خو اوس د دې ډلې نفوس تر 3 یا 3.5 ولسوالیو پورې محدود دی. د ملګرو ملتونو کارپوهان وایي د داعش نفوذ د افغان امنیتي ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې کم شوی دی. په راپور کې دا هم ویل شوي چې اوس د داعش زور د طالبانو په وړاندې په جګړه کې هم لږ شوی دی. په افغانستان کې د بهرنیو جګړه مارو په اړه په راپور کې ویل شوي چې له 2500 څخه تر 2600 له پاکستان څخه د دغه هیواد د پوځ د عملیاتو له کبله افغانستان ته تښتېدلي دي. د بهرنیو جګړه مارو دوهمه ډله د چین، روسیې او منځنۍ آسیا د هیوادونو د اتباعو ده. په راپور کې د وسلوالو طالبانو د عوایدو په اړه ویل شوي چې دا ډله د مخدرو موادو له کاروبار، د ماینونو له کیندنو او د اختطافونو له لارې پیسې ترلاسه کوي.
ومردل چې د ملګرو ملتونو په یو راپور کې ویل شوي په افغانستان کې 15,000 وسلوال یاغیان فعال دي. د کونړ چارواکي وایي چې په دانګام ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو حمله په شا تمبول شوي او 15 وسلوال وژل شوي دي.
د کونړ د والی ویان عبدالغنی مصمم مزادی رادیو ته ویل د دانګام ولسوالۍ په مرکز او نور امنیتی پوسټو وسلوالو طالبانو د سحر له شپږو بجو بریټ پیل کړی وو چې مازیګر پوري دوام وکړ. هغه وای اوس د وسلوالو مخالفینو بریټ په شا تمبول شوه او په کې لشلو زیاتو مخالفینو ته مرګ جوړبله او وختي ده. مصمم ویل چې په یاد جګړه کې دوه دولتي سرتیري هم وژل شوي او څلور ټپیان دي، او تر اوسه یوې امنیتي پوستي هم سقوط نه دی کړی. د والی ویان وایي نن د کونړ په مرکز اسدآباد باندې وسلوالو مخالفینو د هوان څلور ګولۍ راوشتلي چې یوه د معلولینو اتحادي په دفتر لګېدلې او پکې د یاد اتحادي پخوانی رئیس حاجی عبدالعزیز عمری او یو بل کارکوونکی وژل شوي او درې تنه زخمیان دي. د اسدآباد مرکزی روغتون رئیس ډاکټر محمد فاروق سحاک به وایي چې دوی ته له غزیاباد او مرکز څخه ټول شپږ تنه ټپیان ورول شوي وو چې دوی د سختو ټپونو له امله مړه شول او د پاتې څلورو روغتیایي حالت ښه دی. طالب وین ذبیح الله مجاهد په رالیږلي تلیفوني پیغام کې ازادۍ راډیو ته دعوه کړې چې په دانګام کې درې پوستې نیولې او ګڼو دولتي سرتیرو ته یې تلفات اړولی دي. په دانګام کې تیره اونۍ هم د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته شوې وه چې دواړو خواوو یو بل ته د درنو زیانونو اړولو او د خپلو پرمختګونو دعوې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دفاع وزارت وایي د شفق دوه په نامه عملیات د راتلونکې میاشتې په سر کې پیلیږي چې په مرسته به یې د دولت ضد وسلوالو ټول توان له منځه یوړل سي. تفصیل د یوسف خان زادران په راپور کې.
په داسې حال کې چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې جګړو زور اخیستی، د افغانستان دفاع وزارت د وسلوالو مخالفینو د فعالیتونو د مخنیوي لپاره د نویو پلانونو د عملي کولو خبره کوي. د دفاع وزارت د ویان مرستیال محمد ردمنش د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال یې د وسلوالو مخالفینو ډېرې زالې او امکانات له منځه وړي او تصمیم دا دی چې اکمالتي لارې هم وتړل شي. ښاغلی ردمنش د روان کال ډېرو امنیتي پیښو ته په اشاره د نوي پلان عملي کول مهم او ګټور بولي.
عملیات شفق دو در اول ماه آینده شروع میشه.
د شفق دویم عملیات در راتلونکي میاشتې په لومړۍ کې پیلېږي او هدف دا دی چې د دشمن ټولې سیمې باید له منځه یوړل سي، دوی به له مقاومت وغورځي او د اکمالاتو لارې باید وتړل سي. زموږ تخریبي او تعرضي حملې به په دشمن پیل سي او تصمیم دا دی چې د افغانستان خلکو ته د سږ کال په پرتله ښه راتلونکی کال ولرو.
دا په داسې حال کې ده چې د ځینو ولایتونو چارواکي او په ولایتي شورا او ولسي جرګه کې د خلکو یو شمېر استازي په خپلو سیمو کې د وسلوالو مخالفینو د پراخ حضور او فعالیتونو څخه اندېښنه څرګندوي. د کندوز، اورزګان، هلمند، کونړ او ځینو نورو ولایتونو استازي وایي چې نامنه یو وسلوال نښتې تر ښارونو غځېدلې او پر وړاندې د حکومت جدي اقداماتو ته اړتیا ده. په عین حال کې دفاع وزارت وایي چې د تېرې ورځې راهیسې په 15 ولایتونو کې عملیات پیل کړي او ډېرې سیمې یې له وسلوالو مخالفینو څخه پاکې کړې دي. افغان حکومت ویلي چې وسلوالو مخالفینو سږ کال هڅې کولې چې څو ولایتونه ولسوالۍ ونیسي، خو د افغان امنیتی ځواکونو د هلو ځلو په نتیجه کې هغوی په خپلو اهدافو کې پاتې راغلي دي. خو په ولسي جرګه کې د اورزګان د خلکو استازی او د شکایتونو د اورېدو د کمیسیون مشر عبیدالله بارکزی په دې باور دی چې روان کال حکومت په ډیرو برخو کې بېغوري کړې او باید په نوو لارو کار وشي.
دولت د اکثرو سره د دولت د اردو سره د پولیس سره سخت جفار شوی او د پدابېدنې میاشتې دا زموږ د نظامي خندا کوچي ډېر وخت مسره وو. زموږ د اردو بېزونه وو چې ډېر وخت مسره وو او اوس هم په اروزګان کې د امنیتي احصلي سره حتی رسېدلې ده. آن تر دې چې ټولې ساحې او مناطق دغیر د مراکزو چې د دولت په لاس کې دي ټولې د طالبانو په لاس کې دي.
په داسې حال کې چې دفاع وزارت په بېلابېلو سیمو کې د تهاجمي حملو او نوي پلان د پلي کېدو خبره کوي، طالبانو ازادي راډیو ته په یو لیګلی پیغام کې تازه د کونړ د دانګام ولسوالۍ د معاصره ادا کړي. د کونړ د ولایتي شورا رئیس جمال الدین سیار کڅام هلتن خطه تاییدوي، خو چې وسلوال مخالفین بیرته په شاشوي او یوازې په یو پوسټه کې لا هم ګواښ محسوسيږي. دا چې د نوي پلان او عملیاتو د تطبیق سره به په امنیتي وضعیت کې څه بدلون راشي کنه، د امنیتي چارو کارپوهانو په باور له وخته مخکې پریکړه ده. خو پوځي کارپوه جنرال عتیق الله مرخیل وایي لشته ستونزو زده کړه ښه پلان او تطبیقي کول شي په وضعیت کې بدلون راولي.
خبریالانو د خوندیتوب کمیټې له حکومت غواړي چې د افغان خبریالانو د امنیت لپاره جدي تدابیر ونیسي. د پدې سال کې د چي د جمعې پورې افغان خبریال نعمت الله ظهیر په هلمند کې ووژل سو. قسیم سولمل او نور تفصیل.
د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې وایي خبریالان د جګړې په شکل هیڅ غاړې پورې اړه نه لري او باید ور باندې حمله ونسي. دغه کمیټې مسول نجیب الله شریفی د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د افغان خبریالانو امنیت تر پخوا ډیر خراب شوی دی او باید جدي تدابیر ورته ونیول سي.
موږ ډیر اندېښمن خو هیلمن یو چې مسؤلین په دې برخه کې جدي تدابیر ونیسي. کنه د بیان ازادي چې د تیرو 15 کلونو تر ټولو ستره لاسته راوړنه ده، دا به له منځه ولاړه سي.
نوموړی زیاتوي چې د رسنیو مسؤلین هم کله چې خبریالان نام نسیمو ته لیږي، هغوی ته باید لازمي زده کړې ورکړي او حفاظتي وسایل ورته برابر کړي. د خبریالانو له ناخوندیتوبه په داسې حال کې اندېښنې راپیدا شوې چې د جمعې په ورځ د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د نعمت الله ظهیر په نوم د یو خبریال موټر پر ماین برابر سو او هغه پکې وژل سو. ولسمشر اشرف غنی، اجرائی رئیس عبدالله عبدالله، د بیپول خبریالانو ټولنی، کابل پریس کلب او د خبریالانو د حقونو لپاره فعالو بنسټونو دا پیښه وغندله. په همدې حال کې د هلمند خبریالانو د ټولنی رئیس زین الله ستانکسی وایي په دغه ولایت کې خبریالان له ډول ډول ګواښونو سره مخ دي.
نو د پیلمند کې د خبریالانو وضعیت ښه نه دی او په مجموع کې د ستونزو د مشکلاتو سره مخامخ دي، تر فشارونو لاندې دي، د هغوی کورنۍ تر فشارونو لاندې دي. نو په تېرو اتو کلونو کې دا موږ پنځم د مطبوعاتو د کور سره دی چې موږ یې د لاسه ورکوو، په شهادت رسېږي یا زخمیان کېږي.
له دې مخکې په زابل کې هم د ملي ټلویزیون خبریال یعقوب شرافت د نامعلومو وسلوالو لخوا ووژل سو. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې سږ کال د افغان خبریالان لپاره خونړۍ بللی او وایي چې د همدې کال په جریان کې 12 افغان خبریالان په افغانستان کې وژل سوي دي. اخوا د کورنۍ چارو وزارت د خبریالانو د خوندیتوب لپاره د هڅو خبره کوي. د دغه وزارت مرستیال ویاند نجیب دانش ازادي راډیو ته ویل چې په همدې هدف په وروستیو کې په مرکز ولایتونو کې د همغږۍ دفترونه جوړ سوي دي.
ولسمشر د خبریالانو د خوندیتوب او د هغوی ستونزو ته د رسیدګۍ په هدف سپارښتنه وکړې. موږ د افغانستان د ولایتونو په کچه د همغږۍ دفترونه جوړ کړل. دغه دفترونه دندې لري چې ګواښونو ته په کدو یو ځای سم د رسنیو له ټولو امکاناتو سره دوی ته برابر کړي چې له نیکه مرغه دې کار ښه نتیجه هم ورکړې ده.
خبریالانو ته د دولت د بې پامۍ تر څنګ وسلوال طالبان هم په زیاتو مواردو کې د خبریالانو په وړاندې په تاوتریخوالي توراندی.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي. اجرائیه ریاست وی ډیر ژر به د انتخاباتو د ترسره کېدو او د اساسي قانون د تعدیل د لوی جرګې پر ربللو توافق وسی. رحمت الله افغان نور حال راکوي.
د افغان حکومت اجرائیه ریاست وی د روانو اختلافات او ستونزو د حل یوازنی لار په بشپړتوګه د سیاسي توافقنامې عملی کېدل دي. د دغه ریاست مرستیال ویان امید میسم د شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل د حکومت د مشرانو ترمنځ جدي خبرې روانې دي څو د سیاسي توافقنامې پاتې برخې هم عملي سي. له شک پرته د سیاسي توافق لیک ځینې موارد تطبیق شوي او یو شمېر نور چې پاتې دي د مشرانو ترمنځ پرې جدي خبرې روانې دي. هیله من یو چې په نږدې ورځو کې به د ملي وحدت حکومت په سیاسي توافق لیک باندې چې له هغې جملې څخه مهم مواد یې انتخابات کېدل او د اساسي قانون د تعدیل لوی جرګې رابلل دي هم عملي شي. ښاغلی میسم زیاتوي د سیاسي توافقنامې ځینې مواد لکه د اجرائیه ریاست رامنځته کېدل، د کابینې تشکیل، د وزیرانو شورا د غونډې جوړېده او په ولایتونو او مرکز کې د ځینو لوړپوړي چارواکو په دندو ګمارل عملي سوي دي. څه باندې دوه کاله وړاندې هغه وخت چې د جمهوري ریاست دویم ځلي انتخابات له ستونزو سره مخامخ سول، د ولسمشر محمد اشرف غني او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله ترمنځ د ملي وحدت حکومت د جوړېدا سیاسي توافق لیک لاسلیک سو. اجرائیه رئیس ښاغلي عبدالله تر دې وړاندې هم څو ځلې انتقادونه کړي وو چې د سیاسي توافق لیک ځینې مواد په بشپړه توګه نه دي تطبیق سوي. د افغان ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم چې په دې وروستیو کې پر ولسمشر او اجرائیه رئیسیتون انتقادونه کړي وو، هم د سیاسي هوکړلیک د عملي کېدو، د لوی جرګې د رابللو او د عادلانه نظام د جوړېدو غوښتنه کړې ده. په عین حال کې د حقوقي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي که د اساسي قانون مطابق لوی جرګه راوبلل سي، نو ممکنه ده چې روانې ستونزې تر ډېره بریده حل سي. د دغو کارپوهانو له ډلې کبیر رنجبر وایي سیاسي توافق لیک اوسنی نظام د اساسي قانون له چوکاټه ایستلی او ستونزې رامنځته کړي دي.
که لوی جرګه راشي زه فکر کوم چې دغه ستونزه به حل شي، تر ډېره ده نظام به مشروعیت پیدا کړي. اوس خو له اساسي قانون له چوکاټه موږ کابل وتلي یستو او د اساسي قانون ځای دغه په اصطلاح دغه تفاهمنامې نیولی دی چې دا ټولې ستونزې همدغه حالت خلق کړي دي. او زه فکر کوم د لوی جرګه چې راشي بیرته د اساسي قانون چوکاټ ته دولت راځي او دغه حالت تغییر خوري او بیرته مشروعیت پیدا کوي نظام او بیرته د اساسي قانون چوکاټ ته راځي.
تر دې وړاندې ځینې سیاسي کړیو او څیرو هم د لوی جرګې رابلل او د ملي وحدت د حکومت د رامنځته کېدو د سیاسي توافقنامې عملي کول د موجوده ستونزو د حل لپاره مهم بللی دي.
د اوبو او انرژي وزارت په پام کې لري د شمال زون په 500 ولایتونو کې د 200 میلیونو ډالرو په ارزښت 15 لوی بندونه جوړ کړي. تفصیل د مجیب الرحمن حبیبزی پراپور کې.
د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت چارواکي وایي چې د نږدې 200 میلیونو ډالرو په ارزښت به د هیواد په 50 شمالي ولایتونو کې د اوبو او برېښنا بندونه جوړ کړي. د اوبو او انرژي وزارت وایي چې په پام کې ده تر څو ډېر ژر د آمو سیند د سواحلو پر تحکیماتو باندې هم کار پیل کړي. د دغه وزارت مرستیال فهیم الله زیایی دا څرګندونه د شنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې وکړې. ښاغلی زیایی وایي چې د اوبو او برېښنا دا 15 بندونه به په بلخ، جوزجان، فاریاب، سمنګان او سرپل ولایتونو کې ورغول شي. هغه یې پاړه زیاده کړه.
ای بندا اکثرا چندین مقصد است.
دا بندون اکثرا په مختلفو مقصدونو جوړیږي. د سیلابونو د کنټرول په خاطر، د زراعت د ودې په خاطر او همدارنګ د برېښنا د تولید په برخه کې او ټولیزه هزینه یې نږدې 200 میلیونه ډالر دی. د اوبو او انرژي وزارت مرستیال وایي چې د آمو سیند د توقیان له امله له منځنۍ آسیا سره سرحدي لاین له منځه تللی او دوی په هڅه کې تر څو دا ستونزه ژر حل کړي او په ډېر سرعت سره د آمو سیند له اوبو څخه ګټه اخیستنه پیل شي. فهیم الله زیایی وایي چې تر دمه د آمو سیند اوبو څخه د افغانستان ګټه اخیستنه له 1% څخه هم کمه ده.
حال شاید 1% نباشه.
د آمو رود له اوبو څخه 1% هم افغانستان ګټه نه اخلي او دا زموږ حق دی چې ترې استفاده وکړو او په پام کې ده چې ډېر ژر سوایل تحکیم شي او دا ګټه اخیستنه هم پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې د جوزجان او بلخ ولایت اوسیدونکي شکایت کوي چې هر کال د آمو سیند د اوبو د زیاتوالي له امله یې په سلګونه جریبه ځمکه له سیند سره لهو کیږي.
په راپور کې مو واورېدل چې په شمالي ولایتونو کې 15 لوی بندونه جوړیږي. په شمال کې پاتې کیږو. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې اداره وایي چې دوی د افغانستان په شمال کې د پنجشنبې ورځې د طوفان په اړه معلومات درلودل او ټول ارګانونه یې خبر کړي و، خو د شمالي ولایتونو چارواکي دغه ادعا ردوي. تفصیل له کابله د رحمت الله افغان په راپور کې.
که څه هم د افغانستان په شمال کې د پنجشنبې ورځې د طوفان د زیانونو او ویجاړیو د مخنیوي لپاره لا د وړاندې اقدامات نه وو سوي، خو له طبیعي پیښو سره د مبارزې اداره وایي چې په دې اړه یې له وړاندې مسؤولو ادارو ته خبرداری ورکړی وو. د دغې ادارې مرستیال قاسم رحیمی د شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل د طوفان د څرنګوالي او تخریب په اړه یې معلومات نه درلودل، خو د طوفان په هکله یې معلومات شریک کړي وو.
له طبیعي پیښو سره د مبارزې اداره د سکتورونو ترمنځ د هماهنګۍ مسؤلیت لري. دغه طوفان پخوا په هند او پاکستان کې 10 کسان وژلي وو. د افغانستان د هایدرو میټرولوژۍ د ادارې د راپور په اساس چې موږ ته یې رالېږلی وو، موږ ترې خبر وو. د افغانستان ملي تلویزیون او د ولایتونو رسنیو ته راپور لیږل د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مسؤلیت وي.
کله چې د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت له مسؤلینو سره هم په دې اړه په تماس کې سو، هغوی په دې اړه د کومې ور استول سوي اطلاعي او مکتوب څخه بې خبري وښوده. د پنځشنبې په ورځ د افغانستان په یو شمیر شمالي ولایتونو کې سخت طوفان چې د برېښنا مزي هم پرې کړي وو خلکو ته زیانونه واړول او د تاشقرغان او شبرغان ترمنځ پر لارې ترافیکي پیښې هم رامنځته کړې. په عین حال کې مو د افغانستان شمالي ولایتونو له سیمیزو چارواکو څخه وپوښتل چې آیا د طوفان په اړه ورته چا معلومات یا خبرداری ورکړی وو. د بلخ د والي ویان منیر فرهاد په دې هکله د اطلاع د ورکړې په اړه ازادي راډیو ته وویل
موږ د طوفان په اړه د هوا پیژندنې له انټرنیټي صفو معلومات ترلاسه کړي وو، خو په دې اړه له ادارو رسمي معلومات نه را رسیدلي. دغه طوفان په بلخ ولایت کې کومه حادثه نه درامسته کړي.
څېړونکي وایي د نړۍ د هیوادونو له طبیعي پیښو سره د مبارزې ادارې خپلو هیوادوالو ته د طبیعي پیښو په اړه کوړو کې هم وي له مخکې معلومات ورکوي او د ګواښ په صورت کې هغوی خوندي سیمو ته لیږدوي. خو د ټولنیزو چارو د کارپوه عزت الله برکی په خبره د افغانستان له طبیعي پیښو سره د مبارزې اداره د رسنیو له اطلاع نه وروسته د پیښو له ځپل شویو سره یو اندازه مرستې کوي چې د ده په خبره په هیڅ صورت خلکو ته د منلو وړ نه دي.
په دسل کې چې په عراق کې د داعش له وسلوالو ډلې څخه د موصول ښار د نیولو لپاره عملیات دوام لري، عراقي ځواکونه دغلته د نویو پرمختګونو خبر ورکوي. بلخوا د بشري حقونو ډلې وایي چې د داعش وسلوالو په موصول او نورو سیمو کې د ولسي خلکو په وړاندې زور زیاتی پراخ کړی دی. تفصیل د اجمل اند په راپور کې.
عراقي ځواکونه د موصل په لور د پرمختګ ادعا کوي او وایي په شمال کې پر هغه وروستي خارګوټي عملیات پیل کړي چې د دوی او په موصل کې د اسلامي دولت د وسلوالو ترمنځ وروستي خارګوټي دي. د موصل د عملیاتو قمندان نجم الجبوري د شنبې په ورځ د رویټرز خبري اژانس ته وویل د موصل شمال ته په 10 کیلومتره کې پر پراته د حمام القلیل پر خارګوټي د شنبې د ورځې برید دغلته د داعش یوې اویا کسیزې ډلې ته درون ګزارو. د الجبوري په وینا د پوځي عملیات په سیمه ییز وخت سهار 10 بجې پیل شول او په نتیجه کې د اسلامي دولت یو شمېر وسلوالو هڅه وکړه چې د دجلې د سیند له لارې وتښتي. د موصل د عملیاتو کمانډان زیاته کړ چې راکیز وکونو د عملیاتو د پایل راهیسې تر اوسه درې موټری بمی حمله شنډې کړې. په همدې حال کې ملګري ملتونه وایي د داعش وسلوالو 1600 ملکیان تښتولي او له حمام القلیل خارګوټي څخه یې د موصل په لویدیځ کې د تلافر سیمې ته بیولې دي. همدارنګه دې ډلې له دې خارګوټي څخه 1500 کورنۍ له ځان سره د موصل ښار ته بیولې. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ادارې یوې ویاندې ویلي د داعش وسلوالې ډلې خلکو ته ویلي ماشومان په ځانګړې توګه تر 9 کلنۍ پورته هلکان د دوی ته وسپاري چې له دې وسلوالو سره په روانه جګړه کې مرسته وکړي. ویل کېږي چې دا مهال له 3000 څخه تر 5000 پورې داعش وسلوال د موصل په بیلابیلو سیمو کې موجود دي. تر دې یوه ورځ مخکې هم عراقي چارواکو ویلي وو چې د موصل د ښار په جنوب کې د داعش د وسلوالې ډلې پر ضد پرمختګ کړی او د ښار دننه یې وناحیه نیولې. د پوځي چارواکو په وینا عراقي ځواکونه د موصل په شمال کې شپږ حوزې د داعش له وسلوالو څخه تر اوسه نیولي. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې څخه د موصل د نیول لپاره عراقي او کوردي ځواکونو د اکتوبر په 18 نیټه پراخ عملیات پیل کړل چې لا هم دوام لري.
د چهارشنبه په ورځ
د امریکا د انتخاباتو نتیجه
لا ازادي راډیو واوري.
اوس له احمد جعفر احمدی سره اوسه.
تشکر از شما. سلام، 6:30 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. به این مجله خبری رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5 خوش آمدید. وزارت دفاع ملی افغانستان میگوید که عملیات اخیر در کندوز بر اساس اطلاعات دقیق اجرا شده و اکثریت افرادی که در این عملیات کشته شدند خانواده های شورشیان طالبان هستند. پس از خبرها در این مورد با جزئیات به شما خواهیم گفت. حالا همکارم سلطان محمد سرور با تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان از حکومت می خواهد تا در خصوص امنیت خبرنگاران در این کشور تدابیر جدی روی دست گیرد. در حادثه ترافیکی امروز در هرات 9 نفر کشته شدند. گروه موسوم به داعش 6 غیر نظامی را در غور و گروگان گرفته است. انتونیو گوتیرز سرمنشی آینده ملل متحد می گوید برای رسیدگی به منازعات و بحرانهای جهان مشارکت نیرومند امریکا ضروری است. تفصیل اخبار. کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان از حکومت می خواهد تا در خصوص امنیت خبرنگاران در این کشور تدابیر جدی روی دست گیرد. نجیب شریفی مسئول این کمیته روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی از عدم مسئولیت خبرنگاران ابراز نگرانی کرده گفت که اگر به این مشکل توجه نشود آزادی بیان و رسانه ها در این کشور متضرر خواهد شد.
ما خیلی نگران هستیم و هم امیدوار هستیم که تمام دستاندرکارها در این قسمت تدابیر جدی بگیره و دلیل به خیر از او همه آزادی بیان از بین خواهد رفت.
این در حال است که نعمت الله ظهیر یک تن از خبرنگاران افغان روز جمعه در اثر انفجار ماین کنار سرک در حومه لشکرگاه مرکز ولایت هلمند جان باخت. در حادثه ترافیکی بعد از ظهر امروز در مسیر شاهراه هرات ادرسکن 9 فرد ملکی کشته و یک تن دیگر زخمی شده است. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات میگوید این حادثه ناشی از تصادم یک اراده موتر کرولا با یک اراده موتر باربری بوده است.
کشته شدگان شامل 2 خانم هستند و 7 مرد که حالت فوت شده به شفاخانه انتقال داده شدند. مثلا در شفاخانه شفاخانه زمین جسد از اینا قابل حفظ است و گفته میشه که 5 تن از اینا باشنده ولسوالی زنبجان میباشند.
آقای فرهاد می افزاید که پلیس ترافیک برای بررسی وضعیت از نزدیک به محل حادثه رفته است. گروه موسوم به داعش 6 غیر نظامی را در غور به گروگان گرفته است. عبدالحی خطیبی سخنگوی والی غور با تأیید این خبر به رادیو آزادی گفت این افراد باشندگان مناطق بادروک و نهر کوی مربوط مرکز این ولایت هستند و شام روز گذشته از سوی این گروه در محل کارشان ربوده شدند. آقای خطیبی می افزاید که در ابتدا این افراد 8 تن بودند که یکیشان فرار کرده و دیگر پس از لاتوکوب رها شده است. رادیو آزادی. سرمنشی آینده ملل متحد میگوید برای رسیدگی به منازعات و بحرانهای بشری و محیط زیست در جهان مشارکت نیرومند آمریکا ضروری میباشد. آنتونیو گوتیرس در آستانه ملاقات با جان کری وزیر خارجه آمریکا دیروز چنین گفت: ما همه آگاه هستیم که ما در یک جهان پر از مشکلات و دشواری ها زندگی می کنیم. ما همه آگاه هستیم که جنگ و منازعات به طور چشمگیر چندین برابر افزایش یافتند و مردم بسیار رنج می برند و من باور دارم که همکاری میان آمریکا و ملل متحد یک عامل اساسی برای بهبودی وضعیت کنونی جهان است. آقای گوتیرس که مدت یک دهه به حیث رئیس اداره پناهجویان ملل متحد کار کرده است، قرار است به تاریخ اول ماه جنوری آینده جانشین بانکیمون سرمنشی کنونی ملل متحد شود. مقامات گفتند شمار تلفات انفجار و آتش سوزی اخیر در بندر گدانی در بلوچستان پاکستان به 20 نفر رسید. حداقل 59 نفر دیگر در این واقعه زخمی شدند. این حادثه روز سه‌شنبه گذشته هنگام رخ داد که یک سلندر در داخل کشتی نفتکش منفجر شد و آتش سوزی آغاز گردید. محمد هاشم کمیشنر منطقه کلات به آژانس خبررسانی فرانسه گفته است که او تایید کرده نمی‌تواند که کسی در اثر این حادثه ناپدید شده باشد، ولی کارگران می‌گویند که حداقل 7 نفر از همکاران آنها ناپدید شدند. در اثر برخورد امروز که هنگام مراسم به خاک سپاری جسد یک نوجوان میان عزاداران و نیروهای هندی در کشمیر زیر تصرف این کشور صورت گرفت، حداقل 30 نفر زخمی شدند. پلیس و سربازان قوای شبه نظامی جلب کسانی را که جنازه را انتقال می‌دادند گرفتند. خانواده این نوجوان ادعا می‌کند که او از اثر که او زیر شکنجه پلیس در سرینگر بزرگترین شهر کشمیر جان داده است. و حکومت ترکیه دستور توقیف رسمی نوتن از مدیران و خبرنگاران روزنامه غیر مذهبی جمهوریت برای محاکمه را صادر کرد. انقره یک روز قبل از صدور این حکم رهبران یک حزب عمده طرفدار کردان را بازداشت کرد. پایان اخبار.
تشکر از همکارم سلطان محمد سرور در ادامه این مجله خبری. وزارت دفاع ملی افغانستان میگوید اکثریت افرادی که در عملیات اخیر در کندوز کشته شدند خانواده های شورشیان طالبان هستند.
و ملکی کسانو که چه آلت شهیدان شویدی را وغ غلی ده ملا زیور رحمان متقید و فامیل دی منگا پا آقو بانیم خپایو خپل فامیلم رحم نکی دی آقوی پا منز که موزی نیزی.
روی برگزاری انتخابات و فراخوانی لوی جرگه تعدیل قانون اساسی افغانستان در آینده نزدیک توافق خواهد شد. این را ریاست اجرایه حکومت گفته است.
فعلاً جدی گفتگو میان رهبران وجود داره. امیدوار هستیم که تا روزهای نزدیک متباقی توافقنامه سیاسی حکومت وحدت ملی که از جمله یک برگزاری انتخابات و لوی جرگه تعدیل قانون اساسی به این تعهد مهم هم نائل آییم.
سازمان ملل متحد از حضور 45,000 جنگجوی مسلح در افغانستان خبر داده است و ادامه نگرانی ها در مورد امنیت و مسئولیت خبرنگاران در افغانستان.
به سوی عزیزان میشینیم، یاد میکنیم از کارکرد قبلیشان، اما جز تأسف دیگر راه و مسیری نداریم.
سلام به شما که تازه با رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5 پیوسته اید. من جعفر احمدی به همکاری تکنیکی قادر جلالوف میزبان شما هستم. وزارت دفاع ملی افغانستان میگوید که عملیات اخیر در کندوز بر اساس اطلاعات دقیق اجرا شده و اکثریت افرادی که در این عملیات کشته شدند خانواده‌های شورشیان طالبان هستند. سخنگوی این وزارت امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که در این عملیات قماندانان برجسته طالبان کشته شدند. دولت وزیری افزود که این قماندانان در میان اعضای خانواده‌های خود موضع گرفته بودند و هدف حمله قرار گرفتند. همکارم جاوید حسنزاده در این مورد گزارش تهیه کرده است.
وزارت دفاع افغانستان میگوید حمله هوایی به اساس معلومات موثق در محل صورت گرفته که قوماندانان طالب نشسته را ترتیب داده و پلان بعدی را برای حمله بالای شهر کندز طرح میکردند. دولت وزیر سخنگوی وزارت دفاع روز شنبه در یک نشست مشترک خبری در کابل گفت این نشست در خانه ملا ضیاءالرحمن برگزار شده بود که به شمول قوماندانان مشهور طالبان اعضای خانواده ضیاءالرحمن نیز در حمله هوایی کشته شدند. آقای وزیر میگوید طالبان بیشتر افراد ملکی را سپر خود قرار داده که همین مسئله سبب تلفات به افراد ملکی میگردد.
ملا ضیاءالرحمن متقی،
ملا ضیاءالرحمن متقی رهبر کمیسیون نظامی، ملا مصطفی، ملا محمدیار، ملا قاری بلال، قاری جمال و ملا منصور کسانی بودند که در صف مخالفین رهبران بوده و جنگ را رهبری میکردند و در جمع افراد ملکی که آنجا شهید شدند 7 عضو فامیل ملا تقی است. ما به حال آنها هم خفه هستیم، اما آنها بالای فامیل خود هم رحم نمیکنند و در بینشان موضعی میگیرند.
آقای وزیر گفت تا عملیات خاص 4 تن دیگر از این قماندانان به شمول ملا ضمیر بازداشت شده است که در این عملیات 3 سرباز قطعه خاص کشته و 7 تن دیگرشان نیز زخم برداشتند. این اظهارات پس از آن صورت میگیرد که شماری از باشندگان منطقه بوز قنداری روز پنجشنبه در کندز دست به مظاهره زده و تاکید کردند که حمله هوایی نیروهای خارجی سبب کشتار افراد ملکی در این ولایت شده است. پس از آن اسدالله عمرخیل ولی کندز وقوع این رویداد را تایید کرده گفت که در اثر این بمباردمان 30 فرد ملکی کشته و تعداد دیگر هم زخم برداشتند. در این حال ریاست جمهوری افغانستان میگوید هیئت به هدف چگونگی قضیه از سوی رئیس جمهور تعیین و به کندز فرستاده شده است تا قضیه را به صورت جدی بررسی و عوامل آن را دریابند. هارون چخانسوری سخنگوی رئیس جمهور گفت کسانی که در این رویداد سهل‌انگاری کرده باشند با آنان مطابق قانون برخورد خواهد شد. جنرال چارلز کلیفلند سخنگوی ماموریت حمایت قاطع در افغانستان نیز در این نشست حضور داشت و گفت نیروهای افغان و خارجی به خاطر دفاع از خودشان این حمله را انجام داده، اما وی گفت با حکومت یک جا کار میکنند تا عامل آن را دریافت کنند.
طالبان بالای همکاران افغان ما فایر کردند. در این حمله به نیروهای افغان و آمریکایی تلفات وارد گردید. این عملیات به خاطر دفاع از خود ما انجام شد که این حادثه به میان آمد. مسئولیت این تراژدی و رویداد ناگوار متوجه کسانی است که عاملین این رویداد بودند.
وی همچنان روی حمایت از نیروهای امنیتی افغان تاکید کرده گفت حاضرند تا نیروهای امنیتی را در بخش تعلیم و تجهیز همکاری نمایند. در این حال وزارت دفاع میگوید آنان همواره با آسایش مردم فکر کرده و عملیاتهایشان را به گونه دقیق انجام میدهند تا باعث وارد شدن تلفات به افراد ملکی نگردد.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ در ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی موج متوسط 1296 و FM 100.5.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. در یک گزارش تازه سازمان ملل متحد آمده که تعداد جنگجویان مسلح در افغانستان به بیش از 40,000 تن می رسد. کارشناسان این سازمان گفتند که گروه طالبان در درگیری های اخیر حمایت جنگجویان القاعده را با خود دارند. فرشته نگاه و جزئیات بیشتر در این مورد.
یک گزارش تازه سازمان ملل که بر روز جمعه نشر شد میگوید در جریان درگیری‌های فعلی در افغانستان جنگجویان وفادار به شبکه القاعده نقش فعال در حمایت از طالبان ایفا کردند، در حالی که موقف گروه داعش در این کشور به طور واضح تضعیف شده است. کارشناسان ملل متحد بر اساس تخمین حکومت افغانستان و چند کشور دیگر گفتند که حدود 45,000 مخالف مسلح در افغانستان حضور دارند که از 20-25% آنها جنگجویان خارجی اند. در این گزارش به نقل از چند مقام ارشد که نامشان ذکر نشده گفته شده است این عناصر بد همدیگر را حمایت کرده و نه تنها افغانستان بلکه جامعه جهانی را نیز با چالش مهم تروریستی روبرو کردند. کارشناسان سازمان ملل متحد میگویند برخی از کشورها به این باورند که ارتباطات میان طالبان و شبکه القاعده پس از مرگ ملا عمر مؤسس این گروه در زمان رهبری ملا منصور گسترش یافت و تا پس از کشته شدن ملا منصور در رهبری ملا عبدالله آخندزاده نیز ادامه پیدا کرد. از سوی برخی از کشورها به کارشناسان سازمان ملل متحد گفته شده است که جنگجویان القاعده به عنوان مربیان با گروه طالبان کار کرده و این گروه را در ساختن وسایل منفجره کمک می کنند. مقامات افغان می گویند در حال حاضر شبکه القاعده در افغانستان حضور گسترده ندارد. نجیب امان رئیس مبارزه با تروریسم وزارت داخله افغانستان در صحبت با رادیو آزادی در مورد حضور القاعده در افغانستان گفت:
بیشتر این در نقاط شرق افغانستان که از لحاظ جغرافیایی یک بستر خوب برشان است که میتونند که در سرحدات شرق افغانستان اینا فعالیت داشته باشند. فعلا در شرق افغانستان اما حضور گسترده ندارند، ولی تعدادی از افرادشان بنا به موازی و دلایلی که نیازمندی از او هستند با فعالیتشان در افغانستان باقی است.
کارشناسان سازمان ملل که تحریم‌ها بالای طالبان را نظارت می‌کنند به شورای امنیت سازمان ملل گفتند که بانک داعش مناطق تحت کنترل خود را در افغانستان از دست داده است، بان هم هنوز به عنوان یک تهدید جدی باقی مانده. به گفته آنها در 2015 میلادی زمانی که داعش در ننگرهار حضور گسترده داشت، 9 ولسوالی این ولایت را تحت تصرف خود درآورده بود، اما در حال حاضر حضور این گروه تنها به 3 ولسوالی محدود شده است. کارشناسان سازمان ملل متحد میگویند نفوذ داعش در نتیجه عملیات نظامیان افغان کاهش یافته است. در گزارش سازمان ملل متحد گفته شده است که پس از آغاز عملیات نظامی اردوی پاکستان در مناطق قبایلی آن کشور، حدود 7500 تا 7600 جنگجوی پاکستانی به افغانستان پناه آوردند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
آنچه افزایش رویدادهای جنایی در کابل خوانده شده پایتخت نشینان را نگران ساخته. تا دقایق دیگر در این مورد به شما بیشتر خواهیم گفت. ریاست اجرایی حکومت افغانستان میگوید که در آینده نزدیک روی برگزاری انتخابات و فراخوانی لوی جرگه تعدیل قانون اساسی توافق خواهد شد. به گفته این ریاست، گفتگوهای رهبران حکومت وحدت ملی در این مورد ادامه دارد. آرزو غیاسی از کابل گزارش می‌دهد.
ریاست اجرایی افغانستان میگوید یگانه راه حل مشکلات و اختلافات موجود در حکومت عملی شدن توافقنامه سیاسی است. امید میثم معاون سخنگوی این ریاست روز شنبه به رادیو آزادی گفت که گفتگوها میان رهبران حکومت وحدت ملی با جدیت ادامه دارد تا بخش‌های باقی مانده توافقنامه سیاسی نیز عملی گردد.
بدون شک بر شماری از مفاد توافقنامه سیاسی حکومت وحدت ملی رسیدگی صورت گرفته و شمار دیگه‌ش که مانده فعلا جدی گفتگو میان رهبران وجود داره. امیدوار هستیم که تا روزهای نزدیک متباقی توافقنامه سیاسی حکومت وحدت ملی که جمله یکش برگزاری انتخابات و لوی جرگه تعدیل قانون اساسی موارد مهم است و او آینده نزدیک به این تعهد مهم هم نائل است.
آقای میثم افزود که برخی مواد توافقنامه سیاسی مانند به وجود آمدن ریاست اجرایه، تشکیل کابینه، ایجاد نشست شورای وزیران و به کار گماشتن برخی مقامات بلندپایه در مرکز و ولایات عملی شده است. حدود 2 سال قبل زمانی که دور دوم انتخابات ریاست جمهوری با بنبست مواجه گردید، توافقنامه سیاسی برای ایجاد حکومت وحدت ملی میان محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله امضا گردید. عبدالله عبدالله رئیس اجرایه قبل از این چندین بار انتقاد نموده که برخی مواد توافقنامه سیاسی به گونه کامل تطبیق نشده است. عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور در این اواخر نیز بالای رئیس جمهور و رئیس اجرایه انتقاد نموده و خواهان عملی شدن توافقنامه سیاسی، فراخواندن لوی جرگه و ایجاد نظام عادلانه شده است. در این حال آگاهان امور سیاسی میگویند که اگر طبق قانون اساسی لوی جرگه دعوت شود، ممکن مشکلات موجود تا حدی حل گردد. کبیر رنجبر یکی از این آگاهان میگوید که توافقنامه سیاسی نظام کنونی را از چوکات قانون اساسی بیرون نموده و باعث ایجاد مشکلات شده است.
اگر لوی جرگه فراخوانده شود، فکر میکنم این
این مشکلات تا حد زیاد حل خواهد شد. نظام مشروعیت پیدا خواهد کرد. اکنون ما از چوکات قانون اساسی بیرون شده ایم و جای قانون اساسی را این تفاهم نامه گرفته است. همه مشکلات را همین حالت خلق کرده است.
قبل از این برخی حلقات سیاسی نیز فراخواندن لوی جرگه و عملی شدن توافقنامه سیاسی ایجاد حکومت وحدت ملی را برای حل مشکلات موجود مهم عنوان کرده اند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
نهادهای حمایت از خبرنگاران در ولایت هرات وضعیت خبرنگاران در افغانستان را به شدت نگران کننده می خوانند. آنها از حکومت می خواهند تا اقدامات مؤثر را برای حفظ جان خبرنگاران روی دست می گیرد. شاپور صابر خبرنگار ما در ولایت هرات در این مورد گزارشی تهیه کرده.
بعد از کوشش شدن نعمت الله ظهیر خبرنگار افغان در ولایت هلمند، خبرنگاران در هرات گرد هم آمدند و این وضعیت را نکوش کردند. قدیر شاهین مسئول اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان در غرب این کشور از دولت و نهادهای حمایت از خبرنگاران خواست تا برای رفع این مشکلات اقدامات فوری را روی دست گیرند.
امروز با کمال تأسف از تکرار روزهایی که حداقل طی یک ماه گذشته ما 4 همایش اینچنینی در حوزه غرب و ولایت هرات داشتیم. به سوگ عزیزان میشینیم، یاد میکنیم از کارکرد قبلیشان، اما جز تأسف دیگر راه و مسیری نداره.
حمله به جان خبرنگاران از سوی گروه های درگیر جنگ در افغانستان این نگرانی ها را ایجاد کرده است که شمار در تلاش هستند تا آزادی بیان در این کشور را نابود سازند. در حالی که نهادهای حمایت از خبرنگاران در افغانستان میگن اطلاعاتشان نشان داده است که بیشتر تهدید، لاتکوب و دیگر موارد از این دست علیه خبرنگاران از سوی کارمندان دولتی صورت گرفته است. اما محمد آصف رحیمی والی هرات حمله به جان خبرنگاران و دیگر افراد ملکی در این کشور را کار گروه های مخالف مسلح دولت میداند.
واقعیت امریست عزیزا که دشمن فرقی میان یک کارمند عادی دولت با خبرنگار، با یک عالم وطن دوست، با یک دهقان و با یک کسی از کارمند امنیتی هیچ فرقی نگذاشته که بسیار بی‌رحمانه بر همه حمله کردند.
همایون نظری مسئول کمیته مسئولیت خبرنگاران در غرب افغانستان وضعیت کار خبرنگاری در این کشور را دشوار توصیف می‌کند. آقای نظری می‌گوید موجودیت فساد گسترده اداری، مافیای مواد مخدر و وجود فعال استخبارات کشورهای منطقه از عمده‌ترین موارد تهدید علیه خبرنگاران در غرب افغانستان است.
ببینید زمانی که خبرنگار مسئول نباشه، مواد مخدر، فساد، پول زور وجود داشته باشه، طبیعیه که خبرنگار مسئول نیه.
حالا سید عبدالقادر رحیمی رئیس کمیسیون حقوق بشر هرات طرفای درگیر جنگ در افغانستان را متهم به عدم رعایت از قانون بشر دوستانه بین المللی می کند. او می گوید دولت افغانستان و دیگر گروه های درگیر جنگ مسئولیت دارند تا جان خبرنگاران و دیگر افراد ملکی را مورد حمایت قرار دهند. با توجه به این انتقادات، آریا رؤوفیان رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات خوشبین است که تشکیل کمیته مسئولیت خبرنگاران در ولایات مختلف افغانستان از جمله هرات میتواند روند خشونت علیه خبرنگاران در افغانستان را کاهش دهد. اما خبرنگاران میگن تا زمانی که این موضوعات عملی نشود نمیتوان با آن خوشبین بود. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
صدای ما را روی موجه های متوسط 12.96 FM 100.5 می شنوید. تا لحظات دیگر درست 7 شام با وقت افغانستان، نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین موجه ها شنیده می توانید. پوشش زنده انتخابات ریاست جمهوری امریکا در رادیو آزادی.
Well, actually, Donald, you're the one who's got a lot to learn.
Hillary wants a 550% increase.
اعلام نتیجه این انتخابات صبح چهارشنبه روی موجهای متوسط 1296 و FM 100.5. بله، انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا به روز سه‌شنبه برگزار می شود و در این مورد لحظه به لحظه به شما گزارش خواهیم داد. انتظار شما از این انتخابات چیست؟ به این شماره تلفن پیامگیر ما پیام بفرستید: 0700-08-46-20. برمیگردیم به مسائل مربوط به افغانستان. آنچه افزایش رویدادهای جنایی در کابل خوانده شده، پایتخت نشینان را نگران ساخته است. همکارم نصرت پارسا در این باره از کابل گزارش می‌دهد.
برخی باشنده های پایتخت میگویند اخیراً از ترس دزدان مسلح و اختطاف ها نمیتوانند به گونه آزاد در شهر و ولسوالی های کابل گشت و گذار کنند. این باشنده ها به روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفتند جرایم جنایی نسبت به گذشته ها در کابل افزایش یافته و حتی افراد مسلح غیر مسئول از طرف شب در برخی موارد به شلیک میپردازند. ریحان الدین و شیر احمد دو تن از باشنده های کابل در این باره میگویند
از طرف شب که میشه دقیقاً بعد از ساعت 8 بجه هیچ کسی آزادانه گشت گذار کرده نمیتونه. فایروی ناقص یعنی یک وحشت است. ولایت باند سطح کابل هیچ جوانی را مطالعه ندیدیم که از طرف شب و آزادانه مثل یک خانه خود واره گشت گذار بتونه کرده.
از 7 و 8 بجه شب به بعد کسی که مشکل می داشته باشد و یا مریض می داشته باشد با ترس و لرز در شهر گشت و گذار می کنند. این باشنده ها حکومت را انتقاد کرده می گویند نهادهای امنیتی حتی نتوانسته به گونه درست امنیت کابل را تامین نمایند. اما فریدون عبیدی رئیس تحقیقات جنایی پلیس کابل در صحبت با رادیو آزادی ادعا می کند که جرایم جنایی نسبت به گذشته در کابل کاهش یافته است. به گفته وی در یک ماه گذشته پلیس کابل توانسته 500 تن را به اتهام دست داشتن در جرایم جنایی بازداشت کند.
مثلا اینکه جرایم جنایی که افزایش نیافته بلکه ما کاهش هم داریم. گاهگاه خامخواه شهر کابل یک شهر پرنفوذ است. نه تنها کابل بلکه در هر گوشه دنیا جایی که جمعیت زندگی کنه امکانات بروز واقعات مختلف جرمی می باشه، اما برخورد پلیس بسیار جدی است. گرفتاری بسیار زیاد صورت گرفته در توسط پلیس کابل در هر کاتگوری جرمی و در هر عرصه.
از سوی دیگر در کنار شهر کابل در برخی ولسوالی های این ولایت نیز از حضور افراد مسلح غیر مسئول و گشت و گذار موترهای شیشه سیاه توسط زورمندان و برخی مقام ها نگرانی های وجود دارد. عطاالله فیضانی عضو شورای ولایتی کابل در این باره بر رادیو آزادی گفت تعیین افراد بر اساس روابط در برخی حوزه های امنیتی یکی از دلایل این ناامنی ها به شمار می رود.
تعیینات و مقرراتی که در بعضی اداره ها یا در بعضی آمریت ها صورت می گیره از طرف بعضی زورمنده، اینی بعضی مشکلات ها را ایجاد می کنه، چون که کارا به اهل کار سپرده نمیشه، روابط بر ضوابط مقدم میدانن. این موضوعات از اوقات مشکلات را بار می آورد.
این نگرانی ها در حال صورت میگیرد که پیش از این هم برخی باشنده های کابل و شمار از کارشناسان بر رادیو آزادی گفته بودند کابل به جای اینکه یک شهر امن باشد بیشتر به یک شهر نظامی تبدیل شده است. به گفته آنان این وضعیت روحیه شهروندان را ضعیف ساخته است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. تازه ترین تحولات را در فیسبوک و تویتر ما هم دنبال کرده می توانید. آدرس های ماست تویتر @radioazadi و facebook.com/azadiar. حالا می‌پردازیم به عملیات بازپسگیری موصل از داعش. نیروهای عراقی می‌گویند که در جنوب موصل پیشروی کردند. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر با شماست.
نیروهای عراقی از پیشرویشان در برابر گروه داعش خبر داده می‌گویند عملیات را بالای آخرین شهر تحت تصرف گروه دولت اسلامی یا داعش در جنوب موصل آغاز کردند. نجم حلجبوری فرمانده عملیات موصل روز شنبه به خبرگزاری رویترز گفت که عمله امروز بالای شهرک حمام القلیل واقع در 10 کیلومتری جنوب موصل ضربه کلان به یک گروه 70 نفری دولت اسلامی بود. به گفته حلجبوری عملیات نظامی 10 صبح به وقت محلی آغاز شد که در نتیجه شمار از جنگجویان داعش تلاش کردند تا از طریق دریای دجله فرار کنند. فرمانده عملیات موصل افزود که نیروهای عراقی از آغاز عملیات تا کنون 3 حمله موتر بمب‌گذاری شده را خونسا کردند. در همین حال سازمان ملل متحد میگوید جنگجویان گروه داعش 1600 غیر نظامی ربوده شده را از شهرک حمام القلیل به شهر تلفر در غرب موصل انتقال دادند و همچنان 150 خانواده را از این شهر با خود به موصل بردند. به گفته روینا شمداسنی، سخنگوی حقوق بشر سازمان ملل، گروه داعش به باشندگان گفته است که کودکان به خصوص پسران سن 9 سال و بیشتر از آن را با آنها بسپارند تا در جنگ به داعش کمک کنند. بین 3000 تا 5000 جنگجوی گروه دولت اسلامی یا داعش در مناطق مختلف موصل حضور دارند. یک روز پیش نیز مقامات نظامی عراق گفتند که قوای این کشور در مقابل جنگجویان گروه دولت اسلامی در جنوب شهر موصل پیشرفت داشته و یک ناحیه را در داخل شهر تصرف کردند. به گفته مقامات نظامی قوای عراقی در شرق موصل 6 حوزه را از دست گروه داعش آزاد کردند. اداره خدمات ضد تروریسم در عراق میگوید در حال حاضر حوزه های ملاین، سما، خزرا، قدس و کرامه تحت کنترل حکومت در آمدند. عملیات حکومت عراق و جنگجویان کردی علیه گروه اسلامی یا داعش در موصل به تاریخ 7 اکتبر آغاز شد.
در همینجا نشرات امروز رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 FM 100.5 به پایان رسید. فردا هفت صبح باز هم با تازه‌ترین و مهمترین خبرها و گزارش‌ها با شما خواهیم بود. من ژکفر احمدی و همکارانم در همینجا با شما خداحافظی میکنیم تا لحظات دیگر. نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا روی همین موج‌ها آغاز خواهد شد. شب بخیر.